אמריקה רג רדיו אשנה
אשנה רדיו
אשנה רדיו
רדיו אשנה
סדאי
السلام علیکم درنو ورډونکو د دې اوس پاپان څنګه د سهار شپږ بجې سوې او تاسو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه زموږ دوهمه سهارنۍ خبرونه اوري لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیستا
ایتالیا وای شا چې په افغانستان کې د یو بل کال پورې هم خپل اسکار وساتي څلورو ځانمرګو خزو په نایجیریا کې په مرګانی بدل کې اتلس کسان وژلې دي او امریکایي مامورانو وای چې یو بې پلوټ الوتکه چې تر کې هوایي قواو د جمعې پورې ځشتلې وه د روسیې ساخت وه
درنو قدرمن اوریدونکو په دغه نیم ساعت خبرونه کې د امریکا او جنوبي کوریا د ولسمشرانو د ګډ خبري کانفرنس په اړه مطلب لرو دوه خړو د نړیوالې ورځې په اړه یو مضمون لرو او د امریکای کارپو مایکل اوهانلن سره مرکه لرو چې دوی وایي چې طالبانو د عیش او پاکستان امریکا آر کړه چې پاتې سي په افغانستان کې او سم د خبرونو تفصیل چې سید سلیمان شاه به تاسو ته درووروي
ایتالیا وای شات چې په افغانستان کې د یو بل کال پورې هم خپل اسکر وساتي د رويټرز خبري اژانس د جمعې په ورځ د ایتالیا د صدر اعظم میټیو رنزیل قوله ریپورت ورکړی چې حکومت لګیا دی د امریکا په غوښتنه په دې اړه غور کوي د ایتالیا حکومت دا اعلان یو ورځ وروسته له هغه وکړ چې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما وویل چې د افغانستان د امریکایي قواو درويستو پلان ځنډولی دی د ایتالیا 500 اسکر په افغانستان کې وژل شوی دي او فعلاً تا اونیم سو اسکر لدی چې په کابل او هرات کې پراته دي او د ناټو تر قومندانۍ لاندې وظیفه اجرا کوي لبلې خوا جمهور رئیس اشرف غنی د اوباما د اعلان هرکلی کړی دی اشرف غنی په یو بیان کې ویل چې دا پریکړه د افغانستان او متحده ایالاتو د مشرانو ترمنځ د څو میاشتو دوامدارو مذاکرات نو وروسته وشوه په عین وخت کې طالبانو د جمعې په ورځ یو ځل بیا ژمنه وکړه چې په افغانستان کې به پر امریکایي هدفونو باندې خپلې حملې زیاتې کړي طالبانو له افغانستان د اسکرو د وېستو د عمل د سوکا کولو پریکړه وغندله او ویل چې دغه پریکړه غیر منطقي ده د طالبانو وین ذبیح الله مجاهد امریکا غږ ته خپل یو پیغام کې چې د ایمیل په وسیله رسولې ویل موږ مخکې هم دا خبره توزل کړې وه چې امریکایي قواوې به د نوموړي په وینا د افغانستان اشغال پای ته ونه رسوي او کومې وعدې چې کړې وې درواغ وې او مقصد یې دا و چې افغانان خطا باسي یو فلسطینی ځوان چې د ژورنالیستانو سختګي ګاډې په غاړه کړو د هبرون په قرية الاربع سیمه کې په داسې حال کې یو اسرائیلي عسكر په چاقو غان وهل او زخمي کړي چې مظاهره چانو اسرائیلي عسكر په تیږو وشتل او عسكر پرې په جواب کې ډزې کولې دغه شل کلن اسرائیلي عسكر چې په روغتون کې بستر شوی دی زخمونه یې سړي ودر شوي دي اسرائیلو په زرګونو اضافي عسكر د امنیت د ساتلو لپاره ګمارلي دي د اسرائیلو د خارجي ژورنالیستانو اتحادیې دغه حملې غندنه کړې ده او د فلسطین د ژورنالیستانو له اتحادیې نه وغوښتل چې سمدستي د خپلو ژورنالیستانو اعتبارنامې او کارتونه وګوري له بلې خوا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د جمعې په ورځ عاجله غونډه وکړه او د اسرائیلو فلسطینیانو ترمنځ د تشدد په زیاتېدو بحث وکړ ټاکه شوې ده چې د متحده ایالاتو خارجه وزیر جان کیری هم منځنی ختیځ ته ډېر سفر وکړي تاسې زمونږ د واشنگتن ناوړی د جمعې پر ورځ د نایجیریا په شمالي ختیځ ښار میډوګوري کې څلور ځوانمرګو خوځو بریت کونکو حمله وکړه او د ځان پورې تړلې بمونه هغه وخت وچول چې عسکر ودرولې او غوښتل چې تلاشي واخلي لږ تر لږه اتلس کسان وژل شوي د دغه چاودنو پلا د بوکو حرام په غاړه اچول شوې ده یو وخت میډوګوري د بوکو حرام د جنګیالو د فعالیت مرکز و میډوګوري د برنو ایالت مرکز دی عیني شاهدانو او پولیسو د ای پی خبري اژانس ته وویل چې د حمله دوه ساعته وروسته له هغې حملې نه وشوه چې په جومات کې شوې وه او دېرش کسان پکې وژل شوي او شل کسان پکې زخمیان شوي وو د متحده ایالاتو او جنوبي کوریا ولسمشرانو ویلی چې دوی د شمالي کوریا سره مذاکرات ته آمادګی لري خو په دې سره چې شمالي کوریا خپل اټومي پروګرام ختم کړي نور تفصیل زموږ د همکار روحان نورزی په ریپورت کې واورئ
د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د جنوبي کوریا ولسمشر پارک ګینی پرون په سپین ماڼۍ کې سره وکتل او په ګډ خبري کانفرنس کې په شمالي کوریا غږ وکړ چې د اټومي وسلو په اړه خپل جاتلبي پریږدي دواړه ولسمشرانو لیوالتیا څرګنده کړه چې غواړي د شمالي کوریا سره مذاکرات وکړي، خو په دې شرط چې شمالي کوریا د خپل اټومي پروګرام د ختمولو په برخه کې جدي وي. ولسمشر اوباما وویل زموږ هیوادونه به هیڅکله هم شمالي کوریا په اټومي وسلو د سنبال هیواد په توګه تسلیم نه کړي. ولسمشر اوباما د ولسمشر پارک د هغو هڅو ملاتړ وکړ چې هدف یې د کوریا د ټاپو وزمې یو ځای کول دي. د امریکا او جنوبي کوریا ولسمشرانو ویل چې ژمن دي چې د شمالي کوریا د اټومي او بلستیکي توغندیو د پروګرامونو او د نورو پاروونکو اعمالو سره مقابله وکړي. ولسمشر اوباما ویل چې امریکا د جنوبي کوریا دفاع او امنیت ته ژمنه ده.
تاسې زمونږ غږ د واشنگټن نوري. د ترکیې د هوایي قواو جټ الوتکو چې د جمعې په ورځ د سوریې له سرحد سره څیرمه یوه بې پیلوټه الوتکه اشترې وه، ګمان کیږي چې د روسیې وه. یوه امریکایي مامور د پی خبري اژانس ته ویلي چې واشنگټن فکر کوي دغه بې پیلوټه الوتکه د روسیې وه، مګر د روسیې د دفاع وزارت ویل چې په سوریه کې ټولې جنګي الوتکې خوندي دي. دا وخت په سوریه کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف جټ الوتکې او د روسیې هوایي قواوې اکثره له نږدې مسافې نه په یو وخت کې په خپلو هدفونو حملې کوي چې د دواړو خواو ترمنځ د یو تصادفي ټکر د امکاناتو له امله ناټو اندېښمنه شوې. د بلغاری چارواکو د جمعې پر ورځ اعلان وکړ چې له کروشیا سره به خپل ګډ سرحد د مهاجرو په مخ وتړي. د مهاجرو او کډوالو د چارو کارپوهان په دې باور دي چې د بلغاری د سرحد تړل به په زرګونو هغه کډوالو او مهاجرین له ستونزو سره مخ کړي چې تقریبا هره ورځ د ترکیې نه د بلغاری په لاره لویدیځې اروپا ته د رسېدو کوشش کوي. د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو علي کمشنری وایي چې په تیرو دریو کلونو کې لږ تر لږه 3000 کډوال چې غوښتلي اروپایي اتحاد ته ورسیږي په لاره کې وژل شوي دي. دا واشنگټن دی او تاسو د نړۍ خبرونه اورئ. د پنځشنبه په ورځ د امریکا د کالیفورنیا ایالت د لاس انجلس ښار په ځینو برخو کې د ډېر سخت باران او توپان وروسته سړکونه له ډبرو او خټو نه ډک شو. د ټرافیکو تګ راتګ په ټپه ولاړ دی او په زرګونو کسان چې موټر یې په اوبو کې ډوب شوي دي بند پاتې دي. د لاس انجلس نه تقریبا 110 کیلومتره لرې په شمال کې سیلابونه راووتل. په جنوبي کالیفورنیا کې 200 موټر په عمومي سړک پراته دي. د متحده ایالاتو د موسم د اټکل اداره وایي چې د نورو سیلابونو د راوتلو امکانات هم موجود دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
د امریکا او جنوبی کوریا ولسمشران وایي چې لیواله دي چې د شمالي کوریا سره مذاکرات وکړي په دې شرط چې شمالي کوریا خپل اټومي پروګرام ختم کړي. نور تفصیل به زه روشان نورزی تاسو ته در واورم. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د جنوبی کوریا ولسمشر پارک ګینی پرون په سپین ماڼۍ کې سره وکتل او په ګډ خبری کانفرنس کې په شمالي کوریا غږ وکړ چې د اټومي وسلو په اړه دي خپل جاتلبي پریږدي. دواړه ولسمشرانو لیوالتیا څرګنده کړه چې غواړي د شمالي کوریا سره مذاکرات وکړي، خو په دې شرط چې شمالي کوریا د خپل اټومي پروګرام د ختمولو په برخه کې جدي وي. ولسمشر اوباما وویل زموږ هیوادونه به هیڅکله هم شمالي کوریا په اټومي وسلو د سنبال هیواد په توګه تسلیم نه کړي. هغه زیاته کړه شمالي کوریا د اټومي وسلو نه د کوریا د ټاپو وزمې د پاکولو په اړه خپل مسؤلیتونه سرته ورسوي. ولسمشر اوباما د ولسمشر پارک د هغو هڅو ملاتړ وکړ چې هدف یې د کوریا د ټاپو وزمې یو ځای کول دي. هغه وویل چې امریکا دې ته لیواله ده چې د شمالي کوریا سره مذاکرات وکړي چې دغه هیواد د اټومي وسلو د جوړولو نه لاس واخلي. ولسمشر اوباما وویل چې اداره یې آماده ده چې د هیوادونو سره چې د امریکا سره یې په خواښي اړیکې نه درلودې خبرې اترې وکړي. هغه وویل شمالي کوریا باید دا درک کړي چې تر هغو چې اټومي وسلې ولري اقتصادي پرمختګ نشي کولی. ولسمشر پارک شمالي کوریا د غیوه د پاروونکو اعمالو په خاطر وغندي. د بیګست تھریټ ټو پیس ان سکیورټی هغه وخت جنوبی کوریا دوه عسکر ووژل سول چې په سرحدي سیمه کې د شمالي کوریا په یو من ور برابر سول. امریکا او جنوبی کوریا ولسمشرانو ویل چې ژمن دي چې د شمالي کوریا د اټومي او بلستیکي توغندیو د پروګرامونو او د نورو پاروونکو اعمالو سره مقابله وکړي. دواړو هیوادونو ژمنه وکړه چې د چین او نورو مطرح هیوادونو سره به خپل همکاري ډیره کړي تر څو شمالي کوریا د ته وهڅوي چې د اعتبار وړ او مانادارو خبرو ته هر څه ژرتره آماده سي. ولسمشر اوباما ویل چې امریکا د جنوبی کوریا دفاع او امنیت ته ژمنه ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
درنو او قدر مون اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري وساده په واشنگتن کې د ماشام 9:30 دقیقې ولې او وسوبل خبري ريپورته د اکتوبر 14 نیټه د خوراکي موادو نړیواله ورځ ده. د دوهم نړیوال جنگ وروسته او یا کال مخکې په همدغه ورځ د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې د نړیوال ټولنې د بنسټ ډبر پریښودل شو. دا ورځ هر کال په دې منظور منځل کیږي چې د دوامداري لوږې او فقر په باره کې پوهاوی زیات شي. د امریکا ژا خبریال جودا کاپوا په دې باره کې د واشنگتن ډي سي نه ریپورت را لېږلې دی چې زموږ همکار به تاسو ته درواوروي.
د روان کال د خوراکي موادو د ورځې موضوع ټولنیزه ژغورنه او کرهنه وه چې د کلیوالي نیستۍ پړاو کم کړي. دا د خوړو او کرهنې د ټولنې د راپور سره سر لګوي چې د خصوصي او دولتي دوامدارې پانګې اچونې او د کلیوالو نسمونو د ژغورنې غوښتنه کوي. د نړیوال خوراکي موادو ورځ د میلان اکسپو په مرکز کې ولمانځل شوله. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په هغه هدف باندې بیا ټینګار وکړ چې وایي د 2013 کال پورې باید لوګ ورک شي. بان کی مون وایي
هنګر از مور دن ا لګ اوف فود اټس ا ټیربل انجستیس انفیرنس.
لوګه د خوړو نه د نو موجودیت نه په اخوا یو څه دی. دا یو ډیره ناوړی بی عدالتي، بی انصافي او نابرابري ده. موږ نن دلته د دې لپاره راټول شوو چې بیا د دې ژمنه وکړو چې په درسته نړۍ کې د ټولو خلکو لپاره خواړه لاسته راوړل شي او د دې لپاره بین المللي تحریک نه پکار دی چې لږ ته خاتمه ورکړی شي. دا به د روغتیا، اقتصادي پرمختیا او د افرادو او ټولنو لپاره کار ورکړي. د خوړو او کرهنې د ټولنې عمومي رئیس نهوزي ګرازیانو دا اصلوا په 1945 کال کې د ملګرو ملتونو د مؤسسینو نظر وستای دی. وای
دیر از انف فود ټو فید اول. لیټ اس ټانک دوز هو هاف میډ دیس امیزینګ اچیومنت پاسبل.
کافی خواړه شته چې ټول انسانان په مړی دی شي. راځي چې له هغه چا نه مننه وکړو چې دغه استر بری ممکن ک. موږ غواړو چې له بزګرانو، کبنیونکو او له هغه چا نه چې د ځنګلونو تنظیم کوي او له ټولو هغو کسانو چې د خوړو په سیستم کې کار کوي مننه وکړو. دوی زمونږ د بقا ډاډ ورکړه او کمی طبیعي منابع اژغوري چې بشر پرې تکیه لري. مګر ګرازیانو دا سلوا وای سره لدې چې د ټولو لپاره خواړه موجود دي، خو بیا هم هر شپه په درسته نړۍ کې 800 میلیونه کسان وږي ودی کیږي. دی وای
کرونیک هانګر اند فامین ار د ورست مانیفیسټیشن اف ماو نوتریشن.
مزمنه لوګه اوقاتی د ناکافي غذا ډیره بده څرګندونه ده. دا زمونږ د وخت ستره بی عدالتي ده. زمونږ په نړۍ کې ډیر کسان لا تر اوسه په روغتیا او حیثیت سره ژوند نشي کولای او د خپل لوګې په اله سره د وخت نه د مخه مري. د اف ای او مشروعه له هغه کافي غذا اقتصادي وده سول او ثبات تقوی کوي. د پاپ فرانسیس پیغام د نړیوال خوراکي موادو د ورځې په منځلو کې ولستل شو. په اف ای او کې د واټیکان اچارون کې چې خبرې ترجمانی ترجمه کولې داسې ول
وی ار لیوینګ ان ا ټایم ویر دی ډیسپریټ سرچ فور پروفټ The focus on individual interests.
موږ په داسې وخت کې ژوند کوو چې د ګټې لپاره څېړنه روانه ده. ټینګار په فردي ګټو باندې دی. د نامناسبه پالیسیو تاثیر چې دا ټول ملي پروګرامونه یا د نړیوالې ټولنې مؤثره همکاري د خنډونو سره مخامخ کوي. د خوړو د ذخیره کولو په برخه کې لا ډیر څه کول پکار دي چې د ډیرو خلکو لپاره دغه هدف لاسته راوړل لا ډیر لري دي. د کرهنې د پرمختیا لپاره د بین المللي صندوق رئیس کانایو نوازی انوای د اروپا د مهاجرو ستونزه د ټولنې ژغورنې په ضرورت ټینګار کوي. دی وایي په زرګونو پلرونه او میندې خپل ماشومان او خپل ځانونه د خطر سره مخامخ کوي ځکه چې داسې ښکاري چې په وطنونو کې خطر د سمندرګیو نه زیات وي. هر ورځ په زرګونو ماشومان، ښځې او نارینه له دشتو او غرونو نه اوړي چې په نوي هیواد کې د امنیت لپاره سترګې په لار دي. نوازی انویل شرایط خلق مجبور کړی دی چې خپل کورو کله پریږدي. همدغه راز داسې شرایط شته ده چې په کلیوالو سیمو کې خلک د فقر سره مخامخ کړی دی. دی وایي د جنگ، لوږې، نیستۍ، نابرابرۍ، کمزورې حکومتوالۍ، دوامداره بې حیثیتي او د فرصت نه موجودیت غم خوړل دا دی چې په پرمختګ کې دوامداره پانګه اچونه وشي. د نړیوال خوراکي پروګرام رئیس آر ترین کوزین ومنله چې خلک غواړي مهاجر شي یا په نورو هیوادونو کې سیاسي پناه واخلي، ځکه نو فرصت ورته نوي خواړه نه لري او په خپل وطن کې هیله د لاسه ورکړي وي. موږ ورته باید سوله او داسې هیله پیدا کړو چې دوی غواړي. کوزین له هر چا نه وغوښتل چې یو بل سره لاس ورکړي چې د ځلاندې راتلونکي سره یو ځای یو نړۍ جوړ کړو او د تل لپاره لوګو ته خاتمه ورکړو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
راز موایا چو نورې جنکه خبرې نکې، نورې جنکې خبرې نکې
ترونه او قدر من اوریدونکو د لطیف ننګرهاري په ځخ کې مو سندره واوریدل وو چې د پروګرام اخري مطلب ده. د نړیوالو دفاعي چارو کارپو مایکل اوهانلن وایي چې د طالبانو بیرته قوي کیدل د اسلامي دولت د ډلې فعالیتونه او په افغانستان کې د پاکستان د نفوذ زیاتېدل هغه عوامل دي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما وهڅاوه چې په خپل ستراتیژیکي بدلون راولي. د امریکا په مرکز واشنگتن ډی سی کې د بروکینګز د سیرنیز مرکز د نړیوالو او دفاعي چارو د دغه کارپو سره نظرانه یوسفزی مرکه کړې ده چې په ګډه اورو.
دا د کندوز سکوتو او کپسیم کې د اسلامي دولت د ډلې د خطر وجه ده چې ولسمشر اوباما په افغانستان کې په خپل ستراتیژي کې بدلون راوست.
You know, I think it's the full picture of everything as the last few months have unfolded. I was already hearing indications
زما په فکر د اوباما د فیصلې تر شا دا ټول الکترون موجود دي. ما د وړي د وختونو نه په دې حق لا د لورپور چارواکو را داسې خبري اوریدلې وي چې اوباما د افغانستان په حق لا په خپل ستراتیژي کې بدلون راولي. کومه تا داسې رپورټونه هم راغلي و چې د ستراتیژي د بدلون لپاره په مختلفو اړخونو باندې د لوی درسانو د ګډي کمیټې په خوانی جنرال مارټن ډیمسي په مشرۍ کې غور او فکر شوی دی. زما په فکر په دې باندې وس لړپوري چارواکي پوښیوي دي چې په دې سیمه کې ترګري ختمیدونکې نه ده. په دې برسره په افغانستان کې د اسلامي دولت دل هم ورستر بلې قوي کیږي. بل دا چې د افغانستان نوي حکومت زمونږ د مرستې ضرورت دی او د هغه وخت نور هم څرګند شو چې کله امریکا خپل ځواکونه راوېستل افغان ځواکونه او ادارې د خپل هواد لپاره ځانونه قربانوي. دوی ډېر قرباني هم ورکړي دي. په ډیر ځایونو کې افغان ځواکونه خپل وړتیا ثابته کړي خو هغه اوس د امریکا مرستې ته ضرورت لري او دا په خاصه توګه په دې وجه چې طالبان اوس هم قوي دي. نو زما په فکر د طالبانو بیرته قوي کېدل د اسلامي دولت د ډلې فعالیتونه او په افغانستان کې د پاکستان زیاتېدونکو نفوذ هغه وجوهات دي چې اوباما یې په ستراتیژي کې بدلون ته مجبور کړ.
آیا کې دې شي چې د امریکایي ځواکونو وتل لا نور هم وزنډيږي؟
President Obama is not going to be the president after January 2017 and the new president will make the new policy. So Obama is now guaranteed
Obama ba da 2018 kal da January de mashtina urusta ulasmashar nabi da hagna urusta ban nawai ulasmashar pa de hakla prekra kawi us Obama de zamanat war kawi che nawai ulasmashar pa de hakla faisala wuki
America da afghan askaro pa rozalo ki shaw kha 15 skala aw 15 shpeta milliard dollar masraf kar اوس به امریکا داسې څه وکړي چې افغان عسکر د دې جوګه شي چې خپل هیواد وساتي.
افغانان
نور وخت او نور مرستو ته ضرورت لري. زما فکر استخباراتي ادارې نور مرستو ته هم ضرورت لري. زه په دې باور یم چې افغان عسکر لیاقت لري خو بیا هم په ځینو برخو کې ورسره د مرستو ضرورت شته دی. افغان خاص ځواکونو خپل لیاقت ثابت کړی خو ځینو برخو کې نورې روزنې او ځینو وسایلو ته ضرورت شته دی. په خاصه توګه های ټیکنالوژي لکه ډرونز چې امریکایي لري او افغانستان یې نه لري او دا څرګنده ده چې طالبان ډیر قوي دي. نو افغانستان بهرني هیوادونو ته د دغه ټیکنالوژي لپاره ضرورت لري. افغان ځواکونه په ځینو برخو کې لک او په ځینو کې ډیر روزنې ته اړتیا لري. امریکا به په قراره د عسکرو شمیر راټیټوي. کله شي چې د غشمیر 15000 او بیا 3000 عسکر ته ورسیږي خو دا مهال ډیره مشکله ده چې د اټکل وشي چې په راتلونکو کې به څومره عسکر پاتې شي.
د گاونډي هوادونو نه ستمه کې دي شي په خاصه توګه د پاکستان نه.
There are two kinds of reactions we should look for. One of them is the immediate public
مګ باید د وړول خبرګونونو تمه وکړو. یو د خلکو خبرګون دی چې زه هیلمن یم مثبت پوي خو بیا به مونږ د پاکستان په چلن هم نظر ساتو. مونږ به ګورو چې پاکستان زموږ سره څومره مرسته کوي ځکه دا پریکړه د پاکستان په خوانی فکر چیلنج کوي چې امریکا په افغانستان کې هیڅ ګټه په دې هیواد کې تر ډیر مودې نشي پاتې کېدای. پاکستان داسې فکر کوي چې په افغانستان کې به یو ځل بیا د نوي ملسیزي حالت تکرار شي. څو ډلې به په نژادي او فرقي جګړو کې سره ښکیل شي. دا د پاکستان د استخباراتي ایجنسی د کارکونکو فکر دی. زما په فکر دا غلط فکر دی او پاکستان د خپل فکر په بدلولو کې ډیر ځنډ وکړ. پاکستان حیران شوی دی چې امریکا او بهرني ځواکونه په افغانستان کې دومره ډیر وخت وېسته. خو دوی ته پکار دی چې په دې پوه شي چې امریکا به افغانستان یوازې نه پرېږدي او په دې هیله یم چې پاکستان به په خپل ستراتیژي کې بدلون راولي.
د د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا واشنگتن کې د ماخوستن 9 بجې او 55 دقیقې کې د خبرونه پای کې د مهم خبرونو غټی کې ایتالیا وشه چې په افغانستان کې د بل کال پورې هم خپل اسکر وساتي. ایتالیا دا وخت په افغانستان کې نیم سو اسکر لري چې زیاتره یې په هرات او کابل کې پراته دي. په عین وخت کې طالبانو د جمعې پر ورځ بیا ژمنه کړې چې په افغانستان کې به په امریکایي هدفونو باندې خپلې حملې زیاتې کړي. د جمعې پر ورځ د نایجیریا په شمالي ختیځ کار میډیګوري کې څلورو ځانمرګو ښځو برید کړی او د ځان پورې تړلې بمونې هغه خوچول چې اسکر ودرولې او غوښتلې تلاشي واخلي. 13 کسان وژل شوي او 40 کسان زخمیان دي. میډیګوري د برنو ایالات مرکز دی. د ترکیې د هوایي قوه وجټ الوتکو چې د جمعې په ورځ د سوریې له سرحد سره نږدې یوه بی پیلوټ الوتکه اشتلې وه ګمان کېږي چې د روسیې وه. دا وخت په سوریه کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف جټ الوتکې او هم د سوریې هوایي قواوې له نږدې مسافې نه په یو وخت په خپلو هدفونو باندې حملې کوي. یوه فلسطیني ځوان چې د ژورنالیستانو کار دی بغاړه کړو د هبرون په قرية الأربع سیمه کې په داسې حال کې په یو اسرائیلي عسکر باندې په چاقو باندې وار کړی او زخمي کړی چې مظاهره چانو سره عسکر په تیږشتل او عسکرو پرې ډزې کولې. د بلغاری چارواکو د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د کروشیا سره به خپل ګډ سرحد د مهاجرو په مخ وتړي. د مهاجر لپاره د ملګرو ملتونو اعلی کمیشنر وایي چې په تېرو درېو کلونو کې لږ تر لږه 3000 اصل کډوال چې غوښتلې اروپایي اتحاد ځانونه ورسی په لاره کې مړه شوي دي. د سعودي عربستان امنیتي قواو د جمعې په ورځ هغه ټوپک والا وویشت او مړې کړ چې په یو سالون کې په شیګانو باندې د سعودي عربستان د ختیځ ولایت د سیاحت په ښار کې ډزې کړې وې. د رویټرز خبري اژان د سعودي دولتي تلویزیون الاخباریه په حواله او د یو عیني شاهد له قوله ریپورت ورکړ چې د حسینی په نوم سالون باندې په داسې حال کې ډزې وشوې او څلور تنه شیګان پکې زخمیان شو چې هغوی لمونځ کوو. د سعودي چارواکي وایي تر اوسه سمه نه ده معلومه چې حمله کوونکي چې عمر یې د 60 کلونو په شاوخوا کې ښودل شوی ولې ډزې وکړې. خو د سعودي په ختیځ ولایت کې چې د اوسېدونکو اکثریت شیګان دي مخکې هم دا ډول حملې شوې. د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د پخواني شوروي اتحاد په جمهوریتونو غږ کړی چې د افغانستان نه سوریې ته د وسلوالو جنګیالو د ورتګ مخنیوي لپاره دي هلې ځلې پیل کړي. پوتین په قزاقستان کې د پخواني شوروي اتحاد د جمهوریتونو د مشرانو یوې امنیتي غونډې ته وینا کوله. پاکستاني چارواکو پرون د جمعې په ورځ په کراچۍ کې په زیات مقدار د مخدره موادو او شرابو ذخیرې سوځولې او تباه کړې دي. چارواکو ویل چې دا په ټول هیواد کې د مخدره موادو او شرابو د ذخیرو د ختمولو د عمومي پروګرام یو برخه وه. د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې دفتر وایي چې د یو اټکل له مخې په پاکستان کې دا وخت شاوخوا 5 میلیونه کسان په مخدره موادو باندې معتاد دي چې زیاتره ورته له افغانستان راځي او بیا له پاکستان نه نورو ملکونو ته د قاچاق په توګه باندې وړل کیږي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
ترنو قدر من اوریدونکو د پروگرام په پای کې پام وکړی د یو څو لوی شهرونو د هوا حالاتو ته. په کابل کې به لوړه درجه شپږ ویشت او ټیټه به 12 وي. اسمان به خالخال وریځ وي. په کندهار کې به لوړه 11 او ټیټه به 12 وي. اسمان به ځای ځای وریځ وي. په هرات کې به هم اسمان ځای ځای وریځ وي او لوړه به 22 او ټیټه به 14 وي. په جلال آباد کې بل وړه 1 او ټیټه به 12 وي. اسمان به شین وي. په مزار شریف کې بل وړه 25 او ټیټه به 14 وي. په کندوز کې بل وړه 22 او ټیټه به 12 وي. اسمان به ځای ځای وریځ وي. په خوست کې به لوړه 14 او ټیټه 12 وي او د باران د کېدو پیشبیني هم سوې ده. په فراه کې بل وړه 14 او ټیټه به 14 وي. اسمان به شین وي. په کوټه کې بل وړه 24 او ټیټه به 12 وي. اسمان به ځای ځای وریځ وي. او په پېښور کې به لوړه 2 او ټیټه به 19 وي. اسمان به شین وي. درنو قدرمنو اوریدونکو دغه وز موږ د نن سهار د خبرونې مطالب چې تاسو اوریدل خو زموږ خبرونې ادامه لري. یو څو شیبو کې به زموږ د ریجبې خبرونې بل سیز موږ بل پښتو خبرونه په افغانستان په وخت د ماښام په 2 بجو خبره سي چې پکې خبرونه ریپورټونه او همدارس په تو بجو به د خبرو اترو پروګرام دی. په دې هیله چې موږ ټولې خبرونې واوري ضرور شانور دی او زمانور همکاران به ستاسو رخصت واخلو. ورځ مو نیک مرغه.
رادیو